السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز پرون په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. میرمن لاینز چې د افغانستان دندې په ختمېدو ده ویلي چې خصوصي سکتور کولای شي پرمختګ ته لاره هواره او افغان ښځو او نارینه وو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. د دې خونی مرستیال ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې پریکړه شوې چې ژر د روسیې د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه هیواد ته به د صادراتو لړۍ پیل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. په تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي دي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. بیکاره ځوانان له طالبانو غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. په دې اړه هم په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسېدلی، پر هغه د اوکراین د ختیځې اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې. روسیې او طالبان یو له بل نه څه غواړي؟
روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان د انلاین پانګونې له فساده شکایت لري.
ما تم یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1000 وګټل، خو زما پیسې یې رانه کړې.
کندهار او لغمان کې مو له وزګار ځوانانو سره د زړه خواله کړي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دغه خونی مسؤلانو ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې هوکړه کړې چې ژر به روسیه ته د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه راز دغه هیواد ته به عملا د صادراتو لړۍ پیل شي. د یادونې وړ ده چې روسیه ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله پخوا په ډراماتیک ډول کم و، خو اوس دا بیرته په زیاتېدو دي. تفصیل یې زموږ د خبریالې فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشي د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونې په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده. ښاغلی محمد وایي ډېر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې شمېرې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه راکم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې د اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل:
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، ګټه زخی مواد یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او کمښت سره مخ ده، روسیه د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیا اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلني عواید $1 میلیارد ته لوړ شوي وو، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و موریدل چې روسي چارواکو ویلي د افغانستان پر یو شمېر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې نورې نه اخلي. دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. د روسي او افغانستان اړیکې هم له اوله سره یو څه نرمې وي، ځکه چې روسي په مسکو کې د طالبانو سفیر هم منلی دی. تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ممکن روسیا طالبان په رسمیت وپیژني، خو دا شرط وړاندې کړی چې طالبان باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. کابلوف دا هم ویلي چې دوی د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې د نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي او نورو هیوادونو ته په تمه کېږي هم نه. ښاغلي کابلوف د امریکا نوم اخیستی. د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو او خبريال فاروق فردا نظر پوښتلې.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه داوه او د نړیوالو تمه هم داوه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف په دوه خبرې وي: یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي، بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکراتو ته کینی.
بلې، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده: روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه د مخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغو مناسباتو په پرانا کې یا دغو مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته خطر دی، او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازینی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله شکه ګټور بازار دی، ولی دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسېدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي. او که د ځمکې له لارې نه راځي، ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي، فکر کوي روسیه به طالبان په رسمیت وپیژني په لنډو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره په دې کې ده چې د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه شی په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده، که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه وه معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هېوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېره مننه. خبریال او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتولو سره سم ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دی له ډېر دقته کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په دې راپور کې یو شمېره خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږېدلي دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومک دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی نوملیکنه کړې وه، او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لېږدولې وې تر څو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پیل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي او له هغو څخه غواړي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. له پانګونې څخه وروسته هغو ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي. خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپلې ټولې پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت لخوا ورته ویل کېږي چې دای باید 12 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي، بیا کولی شي چې خپلې پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې یې د اینوري شرکت ښکار شوي دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوملیکنې څخه سخت پښیمانه دی، نو ځکه له خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نه غولېږي. هغه آزادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوملیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما ته مې یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $1,200 مې په خپل نوي جوړ شوی اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1,000 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ، خو زما پیسې یې رانه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل یې چې 12 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
د دې کس په وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د دې پانګونې لپاره د 12 کسانو پر رابللو سره به د دې پیسې لاسته ورشي که نه. سلیمان عزیزی یو بل تن دی چې د آنلاین پانګونې قرباني شوی دی. نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا $600,000 په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمده
افغانستان تا چیزینی دا آنلاین پانگوانی شرکتون راغلی و دا غلا پا چیرو دا افغانستان لدولت یه هم کنبل بحرانی حیوات سر سب نو دوی رسمی جواز ندرلود، خو سیستم تا ایلاس رسای درلود. دا آنلاین پیر پر وقت به سیستم حکاوو چاچ حساب درلود چه کولای نشوی، پا دی وقت که با سیستم تا داخلی دل و دا مشتری طولی پیسی به لوتلی.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکلل خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پوه هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه دې کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره دې تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت‌ها را جور میکنه بسیار زیاد.
د جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو ځنګړنه دا وی چې خلکو ته ډیر ټینګار کوي چې سوداګری ورسره وکړي، دومره ټینګار کوي چې د فکر کولو وخت هم نه ورکوي. په دې هڅه کې وی چې ژر تر ژره پیسې سیستم ته ولېګول شي، ځکه هغوی سوداګری نه کوي، هدف یې د خلکو پیسې تښتول وي. موږ کولی شو چې د ګوګل له لارې څخه معلوم کړو چې کوم اکاونټ جعلی دی او کوم اصلي. موږ کولی شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکاروو. ګوګل کروم جعلی او مشکوک ویبسایټونه نه خلاصوي. په دې ډول موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو.
تر دې وړاندې هم ځینو دوکاکارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل، چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم شته. د انټرنیټ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ لری، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو یې آدرس دی. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انستاګرام هم موندل شي. مخکې له دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې لوبډلې ته په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان لوبډلې 126 منډې هدف وټاکه، خو مقابله لوبډله د هدف په ترلاسه کولو ونه توانېده او ټوله لوبډلې په 90 منډو وسوځېده. د افغانستان د توپوهنې په برخه کې محمد نبی د 1.5 منډو په کولو سره تر ټولو وړاندې و. احسان الله او افسر غازی هم په خپل وار شل او سلرویشت منډې وکړې. د توپ اچونې په برخه کې نور احمد په څلور اورونو کې د زیمبابوې څلور لوبغاړي وسوځول او یوازې 10 منډې ورکړې. شرف الدین اشرف هم ښه توپ اچونه وکړه. هغه په څلور اورونو کې 10 منډې ورکړې او د مقابل لوري دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ او دوهمه شل اوریزه سیالۍ هم افغانستان ګټلې وه. افغانستان زیمبابوې ته په یو ورځنیو سیالیو کې هم 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د کرکټ د 2023 کال جام ته د رسیدو لپاره یې 10 ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړي وو. په بامیانو کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې پایلو به د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه، چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول 26-23 په وړاندې بریا خپل کړي. او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام ټولې ګډون کوونکي لوبډلې معلوم شوې. تیره شپه د کاستاریکا لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2-2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 2-2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ د روان کال د نومبر په 20مه نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغه سیالیو لپاره له تیرو 2 کلونو را په دې خوا ترتیبات روان دي. 2 بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. په کندهار او لغمان کې مو د وزګارو ځوانانو د زړه حال پوښتلی. له تیرو شاوخوا 10 میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي تر څو بې روزګاره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي په کندهار ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې 0 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیر یوه کال راهیسې بیکاره وو چې د یوې میاشتې راهیسې ورته د کار زمینه برابره سوې ده. محمد الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار ښاروالۍ له لوري د تنظیف او سرسبزۍ په برخه کې پر کار ګمارل سوي، چې هر ورځ د څلورو ساعتونو کار په بدل کې 1500 افغانۍ ورکول کیږي.
موږ هم ډېر مشکلاتونه لرو. تقریبا زما یو کال کېږي چې بیکاره وم، کارونه نشته. تاسو ته په خپل حالاتونه معلومېږي چې حالات نه دي برابر. نو اوس هم موږ ډېر خوشحاله یو، شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته سوي یو. او موږ د دې څخه دا هیله لرو چې دا کار نورم وغځېږي چې موږ په دې کار کې نورم جریان پیدا کړو، ځکه چې اوړه ګران دي، غوړي ګران دي، پشم وس نه رسېږي، غریبي ده. نو دا حالات خو تاسو ته نور په خپله معلومېږي. موږ غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کړي او د آینده د وخت لپاره موږ د دې سره نورم همکار واوسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژې کې کار کوي. دی وایي بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړي چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پوهنتون محصل یم او دلته دا کار کوم. دا ډېر ښه فرصت دی زموږ د خلکو لپاره، او بیا په اوس وخت کې چې دا ډېر خلک بیکاره دي، ډېر خلک معنا خپل پر کور ناست یا نور ملکو ته تلل د مهاجرت په خاطر، د بیکاري په خاطر. نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ دلته تخته سو، او دولت هم دا خوښ دی چې دغه پروژه چې د نورم لوړ کې نه د کار په زمینه دا ډېر بیکار خلک به پر کار سي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته سوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي. د کندهار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خوښ دي چې موږ ټول ځوانان بیکار دي، او ټول خلک مو د لوږې سره مخامخ دي، او زموږ خلک واجه د بیوزلۍ سره په غربت کې شپې ورځې سبا کوي. باید داسې کارونه واجه د زموږ بیکاره خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي، باید زموږ خلکو دپاره کار وشي، باید زموږ خلک د بل د نورو ملکو واجه د مهاجرت سره وګرځول شي، باید زموږ خلک په خپل ملک خپل کار و روزګار واجه د پیدا کړي او خپله نیمه ډوډۍ او خپله غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ملګرو ملتونو د یو این هابیتاتو په مرسته تازه 840 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې چې د ښار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د ښاروالۍ ویان زمری څرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګاره کسان هم د بهرنیو موسساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار ښاروالۍ 840 نفر ته کاري زمینه برابره کړې ده چې دغه قدم ځوانان د کندهار ښار په مختلفو برخو کې کار کوي، چې د تنظیف او سرسبزي په برخه کار کوي. او په دوهمه برخه کې کندهار ښاروالۍ یو بل نوښت لاسته راوړی لري چې غواړي په راتلونکي کې 3000 کسان ته د کار پول زمینه برابره کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار ښار او کندهار ښاروالۍ د دې شهیدانو وسی چې 3000 بیکار یا وزګار ځوانان به موږ پر کار کوي، چې زموږ سره به د ښار په تنظیفاتي برخه کې د ښار په شینوالي سرسبزي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې په هیواد کې ډېری بهرنیو موسسو خپل کارونه درولې دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنیو موسسې دې کار کولو ته وهڅول سي ترڅو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه ورځي اوري. په کندهار کې مو د بیکار ځوانانو د ستونزو په اړه اوریدل. اوس ورځو لغمان ته. په لغمان ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک له بیروزګارۍ ځوریږي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په لغمان کې خلک له بیروزګاری شکایت کوي. د لغمان مرکز مهترلام ښار ته د کار په لټه راغلي خلک وایي چې وروستي سیاسي تحول سره یې شته کارونه خراب شوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی له ډلې عبدالمالک، نوید الله او برهان الله په مهترلام ښار کې ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د کارونو د نشتون له امله ډېری ځوانان اړ کېږي چې په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځانونه واړوي. خو په خبره چې روستي بدلون سره دا چاره هم ناممکنه شوې ده. دغه بیروزګاره وګړي له مسؤلینو غواړي چې ځوانانو ته د پکور دننه د کار زمینې برابرې کړي ترڅو بهرنیو هیوادونو ته د کار په لټه په مرګونو لارو له تک څخه راوګرځول شي.
نظام بدل شو، کار کسب نشته. دا موږ په لال د کاراجوانی کو کله اصل کله یو نیم سل روپۍ پیدا کوو، په دغه گزاره روانه ده. زیاتره ځوانان د لاړې ایران ته ترکیې د لارو کې خاص ویروس
ټول ځوانان څوک ایران ته ځي، څوک یو ځای ته، څوک بل ځای ته ځي. کاروبار نشته ده، او د دولت نه موږ هم دغه خواهش ده چې ځوانانو ته د کاروبار زمینه جوړ کړي.
الله سم دا توقع ده چې ځوانان ته کارونه برابر کړي، پروژې وغوښتي، او بس نور ځوانان هم له خارج نه منیسي.
اخوا د لغمان والی قاري زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په دې تړاو په خبرو کې تری وبري دغه ستونزه ومنله، او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو رغنیزو پروژو کې د سلګونو ځوانانو د کاري زمینو د برابرېدو خبره وکړه. د لغمان والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې د شاهي کانال چارې پیل شي چې پکې به 10000 بیروزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره شي. والی همداراز ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر نورو پروژو کې به هم چې په دې نږدې راتلونکي کې به په لغمان کې پیل شي سلګونه ځوانان بوخت شي.
د سره سره
چې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لګي خو لغمان لپاره زه درته وایم الحمدلله ډیرو خلکو ته ځوانانو ته موږ د کار زمینه مسایده کړې ده. حتی تاسو کولای چې عملا دغه دشتې ته وخیجئ، ایران نه خل لاغلي دلته کار ته بیرته. دغسې موږ د فلال لاندې یو دشته بله لرو چې هغلتم تجاران یو تقریبا شل تجاران شرکتونو والا غټ غټ شرکتونو والا موږ راغوښتي تجاران هغې سره په تفاهم کې یو انشاءالله هلته موږ ته واده شوی ده چې 20,000 کاریګر به هلته مصرفیږي.
د یادونې وړ ده چې بېروزګاري چې له اوږدې مودې راهیسې یوه هېوادنۍ ستونزه بلل کېږي، له وروستي سیاسي بدلون راوروسته دغه ستونزه اوج ته رسېدلې ده چې له کبله یې نه یوازې په لغمان بلکې د هېواد په ګڼ شمېر نورو سیمو کې هم ځوانان له بېروزګارۍ شکایتونه کوي او په ټوله کې د دوی غوښتنه له حکومته دا ده چې ځوانانو ته دې په کور دننه د کار زمینه برابره کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه نشر ته چمتو ده. ازادي او اوریدونکو هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري. تر ډیره اوریدونکو پکې له روان وضعیت سره ټکولې، له لوړو بیو رانیولې او د غراس تر بیکاری او اداري فساد پورې او د مرستو په ویش کې د ناعدالتۍ په اړه اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
ورور دلته په نادالینو سالۍ کې یو مان غنه په 500 کال دی غوړي دغه سکران دي او چیل دغه سکران دي موږ څه وکړو ورور موږ په کوم مخ ونیسي دغه د بلډ پور چارواکي زما د ژغ دیواري د لافامه
ساکیب د غزنی ولایت کرباغ وسوالی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ مشکل د نړیوالو بشری مرستو ده. بشری مرستې زموږ تر کلي سره هیڅ رقم مرسته نه ده سوې، نو په تېر حکومت کې سوې، نو په دې اوسني حکومت کې. نو څورې کرباغ مسؤلینو سره ولیدل د مرستو، نو د هغو موږ ته وویلې موږ تاسو ته درځو سروې کوو. تر اوسه پورې په 9 میاشتو کې هیڅ څوک نه دي راغلي د سروې سوې ده، نه څوک راغلي د مرستو په هکله کې او نه سوې ده. نو د خدای دی وکي زموږ پیغام د ازادي راډیو تریغو مسولینو ورسوي. څوک بده کې مسولیت لري دلته هیڅ څوک شکایتونو نو دفتر ته سي ورسو نو بل شایسته خالی وزنه یا ازادي راډیو د ازادي راډیو ته موږ پیغام پریخو.
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ علیزی صاحبم دلته چې مرستې راسي مړو خلکو ته رسېږي او مسکینانو ته نه رسېږي. هر څو مرستې چې راغلي د مسکین څاکه لمنیه کې په واشیر کې پسه وي، خاص مړو خلکو ته مرستې ورکوي، پر تذکرې باندې کارټونه ورکوي. موږ دوې تذکرې لرو، یو زما برادر لري، یو زه لرم. تر اوسه پورې کارت نه دی باندې راکړی او دا ماړه ماړه خلک وینو، دا مټران چې لري او دا دغه چې لري، موږ خپل بزګر خلک دا چې وینو دغه ته مرستې ورکړي دي، کارټونه یې ورکړي دي. دا طالبان چې دی خیر هغه مشران چاره کم دي، دغه دا چې دلته دي دا مسولین ګر سره د خلکو سره همکاري نه کوي، راس پر مشتتان وګرځي بالا به دا مړو مړو خلکو مشتتان ته ورځي، دا مسکینان بالا هغه په اوبو په شاخته هغو ته نه ورځي.
بازار د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه کوم پخواني چارواکي چې اوسمهال افغانستان ته راځي او راغلي دي، دوی ټول مفسد په فساد ککړ خلک دي. دوی په افغانستان کې په میلیونونو ډالر غلاګانې کړي دي، باید دې خلکو ته هیڅ موقع ورنکړل شي، ځکه دا ازمایل شوي خلک دي، یوه تجربه شوي دي. باید په افغانستان کې وطن پرسته خلکو ته، ملي ګټو ته ژمن خلکو ته وخت ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې ډېر وطن پرسته خلک موجود دي. نه په هغې دولت کې ورته برخه ورکړل شي، نه په دې دولت کې، باید په دې دولت کې ورته برخه ورکړل شي. او د اسلامي امارات مجاهدینونه مې دا خواست ده چې غلو سره حساب کتاب وکړي او د دې څخه پوښتنه وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00440 22 يولس 40 201. شميره بیا تکراروم 00440 22 يولس 40 201.
څلور نیمه بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو ده. خو ترې مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر د بورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د بورا لاینز په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول ډېر مهم وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مسؤلینو په ناسته کې ترسره شوه. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت یو پلاوی نن ایران ته سفر کوي. ویل کېږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي، له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو پر سر د 1450 مریض کال د قرارداد په اړه بحثونه کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسیدلی، پر هغه د اوکراین او د ختیځ اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي وو چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شو.
آزادی او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډېرې اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایو ډېرې ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دغه پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وای بندې خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سولې، که داسې یي چې وروره د غنم میله یالته بیرته په ایران کې هم هغه حکومت رانیسي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتللې یالته رانیسي. په نن په 4500 په 4500 اتیا اوس نو دا د خلکو سره داسې هلته درېدلی دي چې د ګور د خلک جوالې په شا دی. دا اوس د رشو وخت دی پر لسترخي. دا خو د مشرانو کار دی، د تجاران دی. بیا قرار یې میاشت نه رانیسي، ګټه دې نه خوري، هېڅ اسمان نه نړېږي. بیا دې د رعایت ګټه وخوري، د مسکینان دې ګټه وخوري. دا ولې موږ سره دا رقم کېږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه په هېڅ شی ارمان نه کېږي. هېڅ شی نه راپرېږدي. موږ اوس هغه ستاسې د خوانه چا په شی راپرېږدي چې هغه موږ وخورو. نه مو د پندانې پر غوړي وس کار کوي، نه مو د خشخاش پر غوړي وس کار کوي، نه مو خپل پر غنمو چې خپل غنمو دي موږ خپل نه سورانې ولای. دا شان مو ورته درولي. دا قرار واخی، قرار یو چاته دغه وظیفه ورکړي، چې دا یې ګیر کړي چې بشه موټر ته ورلګي ته ووایي. دغه عباره زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې ومه درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمنډ میږو خوړلي. تاسې حساب ورته وکړي، دا خوړه کېږي په دوادیګارم. دا اوس موږ ته چم وکړو بره چې یو غلط کار څخه وسي، بره مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي. بره وایي ولې مو وکړې، مګر د وریژې سره کېږي تې فکر ووي.
سلام علیکم، هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارات له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نورو هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د دې مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او زما د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم یې دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یې بند دی یا نرخنامه ورته ایښې ده. دغه نرخنامه دی دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایښې دي. هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی و هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده. موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاس بخیر د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقامات پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډیر زیات ګران دی او د خلک ډیر د وچکالۍ ځپلي دي. نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي. د خلکو سره ډیر سخت حالات تیروي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد حق پاجن د هلمند ولایت مساخلا ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په دې هیله چې جوړ راغی تاسو زما پیغام راته نشر کړئ. طالبانو وروڼه څه مهیله ده د غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځوي. غنم ډېر زیات ګران دي. په 1500 کلدارې په مساخلا ولسوالۍ کې ومن غنم دي. په 1500 لس سلام بېرته تللي دي.
سلامونه، دا پیغام د هلمند څخه درته پرېږدم. په هلمند کې ګرانۍ بېخي اوج ته رسېدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دغه شیان چې هیواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان دا یو څه ارزانه راشي هیواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي کم چې تاسو په تصویر کې وینئ.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دي. سلامونه ورسېږي. دغه غنم چې ډېر ګران شوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې دي باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیکې هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند د ولایت د ناصرای د منطقې څخه خبره کوم. وروره، دا زما پیغام در سره نشر کړئ. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره. بزګر خلک دي، ګرده داسې خلک ستا به دا دستوکي چې ټوله وروره بزګر دي. موږ خپله بزګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه مو هم سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره. نو موږ سره دا مرسته اوسي، دا مرسته نه کېږي. ټولو ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول. د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي. ډېر داسې کښتونه یې خراب شو وروره. بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه. خاص بزګر دي ګرده بې زمینه خلک ستا. دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، از مړ دا ډاکټر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره، براو پلمیټ را دي 1500 په 1000 روپۍ سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره په 1000 روپۍ دي. نو دا اوس بار راسه پرې رسوه چای و واغه نور په غوړي راسه. اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا 10 لیټر د وروره په 3500 او 4000 ده. نو دا بارای څوک رانیوالی چې وروره. دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډېر سلامونه. بس دغه هیله کو دغه در دا چارواکو در دا طالبانو پورې ورسوي وروره.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دلته په غزني ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دوکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 6800 روپۍ 6500 روپۍ باندې دی. نو خو باید لوړپوړې چارواکي اسلامي عمارت ته موږ هغه واوري.
سلامونه نیکې هیل، د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټولو سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ دا اوس محصول ډېر اخیسته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي 4500 او 5000 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کلدارې دي چې دا ولې؟
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو خپلې هیلې سلامونه وړاندې کوم.
هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زه په اسلامي عمارتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په موټر کښې په دغه غټو موټرو کښې لاندې غنم ګونېږدي سربېره بیا د خشخاشو ګونېږدي په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په 1500 کلدارې دي اوس د رشو وخت هم دی دا بیا ژمی را روان دي دا خوار غریب ولس په دا رکه خپل ځان نشي ساتلی دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کښې مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي عمارت مې دا غوښتنه ده. زه سلام په احترام
اورېدونکو. دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمه ییز بدلونونه د اوکراین او روسیې جګړه هغه عوامل یاد کړل چې له مخې یې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي او ویې ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اورېدونکو ډېر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا دا دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یوازنۍ راډیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه راډیو اوري او پر حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې او زموږ ټول غنم تقریبا کدته موږ د آسیا ایمانه څخه اکمالول په سلو کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د آسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هېواد څخه اکمالول چې تېر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه او ساش ته تېر کال چې سو هم وچکالي وه پشکي کې، یعنی ساش کال چې زه درته وایم د دوی ژمی وچکالي وه پشکي راتېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي چې روسیې هم بیا قزاقستان ته ډېر غنم ورکول او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا مو د روسیې څخه راسم راوړل چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپلو غنمو چې دي لږ په اصطلاح لاس پر نیولی دی او نه غواړي چې په داسې قیمت چې حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کوي چې وچکالي هم وه اول ته کمبود د غلې لحاظ دا لعامل زه کولی شم چې دا درته وایم په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخوا ته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 و یا په افغانستان کې تقریبا په 350 و یا په 1500 تقریبا دوې هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ 450 او په کابل کې په 350 ډالر و چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي تقریبا په 502 ډالر کلاس درې غنم په خپله په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمتو باندې. نو لحاظه دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کښې هغه د افغانستان تکاپو نه کوي او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو را وړئ غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کښې بند شوي دي او ټولې دنیا ته دوی د خپل پام ایل چې دوی ورکوله تقریبا په هغو کښې کمښت راوستلی دي. د هغو د کمښت له امله په بازار کښې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده. نو لحاظه په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کښې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هېوادونو کښې چې کله بیې لوړېږي بیا په وارداتو کښې مثلا ګمرکي تعرفې کمېږي، اقدامات کېږي. سږ کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کښې؟
په سوداګرو دپاره په بعضې خوراکي موادو باندې محصول بېخي صفر دی او پر باندې باندې لېږ کم دی چې د محصول اندازه که ووایو هغه تقریبا پر دغه نرخ باندې دونه تاثیر نشي کولی. یعنی زه تا ته وایم چې اوس په خارج کښې په تېرو شپږو میاشتو کښې په خارج کښې نرخ یعنی 300 پورته شوي دي، یعنی که په 250 اوس 500 ته رسېدلي دي. نو دغه ډېر تاثیر کړی هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزوي محصول را ځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګېزه او تاثیر یې نشته. ولې بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سهولتونه یې راوستلي دي. هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي د هغو لپاره سهولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کښې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کښې هم ډېر همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ سوداګرۍ خونه له دغې پېښې نه خبره ده او دغسې وضعیت که روان وي دا به وضعیت نور هم د بیو لوړ نه کړي؟
زه په خپل تقریبا د 13 هفته د هلمند څخه را لمشت دا سره پرونه شوې هلمند څخه غنم زولال ته مش یو دا غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي په خپل خلک مخنیوي کی او هلته چارواکي هم د غځي محترم والی صاحب د جی سر مشول ده او پر یو شی چې پاکستان ته څنګه غنم زراسي چې موږ دا وګورو تاسو په خپل قیمت وایي چې په هغه ځای ته غنم چې هلته لر در افغانستان ګران وي غنم یې خواته ځي دا چې هلته تقریبا قیمت چته وي او دلته ډیر وي نو دا ورځي زه تقریبا په دغه کې لښته ملاحظات لرم ولی ما تقریبا تیرو دوه درو ورځو کې چې ما پوښتنه وکړه تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي ښارګوټي دی او ګلدک ولسوالي چې موږ ته کتل دا خونو ډیر تفاوت سره دی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډیر ارزانه و چې هغه سبسایډي ورکی سبسایډي ورکی د غنم په باره کې هلته ډیر ارزانه و نو بیا څنګه کېدای شي چې د دې ځای قاچاق لاړ شي خاطر ولی په دې کې وزارت مالیه ډیر جدي اقدام کړی چې موږ د دې دا اقدام ستایو په ټولو بنادر کې یو کیلو غنم هم نشته راتللی او نه څوک وړلی شي.
بله او مومن صاحب نور کله به په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان ډکول سکل وضعیت په کتو ممکن ډیر افغانان ونس کولای چې د کال غلا په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړې دي او 2.5 میلیون ټن کمبود د غنم په افغانستان کې ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالات په لمن له منطقوي او د جهان په حالات کې فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي او تاسو ګوري دا په دې خاطر کمبود راځي چې خلک هم ټول د خپل غلط یو چا خص دی هغه کوشش کوي ګرد خرڅوینه په خو به ګرد خرڅول اوس خپل غلط په کور کې شه دا وینه بعد چې د کمبود سره مواجه نسم یعنی حالات ساري زما ارزو یعنی چې نیمه غلې چې د کور گزاره کې ځاغه ځنی ګرځي اغه نور به تخرڅوي نو په دې باره کې دغه ستاسو مشکلات او دغه ستاسو خلک نه خسي ولې زه فکر کوم چې ان شاء الله دومره کمبوت لکه د خلکو چې فکر کوي چې په پاکستان کې به خپل خسر ډیره قحطی راسي غوند قحطی نسته ان شاء الله دولت هم ډیره متوجه دي مشر خبرې سره کو او ملي سوداګر هم یوازې داسې دي چې په نورو مملکتو کې چې هلته د افغانستان ته غنم اسانه راسيږي او په شته کې سره راسيږي په کوششونه اخته دي چې دوه مملکتو څخه غنم افغانستان ته راوړي.
بله او کوم هغه هیوادونه دي مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې اوس افغانستان ته وارد شي نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافی لري او کولای شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هندم کافی غله لري افغانستان ته تقریبا چې دی هغه پر ټول جهان باندې لګولی وو بنجز د ارزو د چاغه بنجز افغانستان مستثنا کی او د دې کومکی غنم چې دی افغانستان ته رسیدلی دي نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي په کاناډا کې کیږي تاسو په خپل په دې باندې د کیل څنګه په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري او یو کولای شي چې د موږ افغانان سوداګر یا هر څوک کولای شي چې دغه څخه دوی صادرات ولري ولې نه پوهېږي چې یا مملکتونه اوس خپل غنم ساتي او کبي صادروي ولې ملي سوداګر په خپل دې موضوع ته تجارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو بدیل شي هم باید موږ ولرو موږ باید ورود د ورجو ذخیره ډیره وو ذخیره ډیره ولرو د نخودو ذخیره باید ډیره ولرو د جوبو ذخیره ولرو چې دا ټول ضروري شان دی واځي غلم ضرورت نشته کولای شو چې مثلا بدیل شي هم به کولرو.
بله او مومن صاحب روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوی و چې دوی په بازارونو کې بای کنټرول ولې شکایتونه ستا چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتل څو برابر ام یا څو افغاني شایل لوړ پلوري څه دی په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده او کوشش پدې کې وی چې دا کوي چې کمیټه هم ډېر مجربه کمیټه چې محترم اغا صاحب فراس کړي شروالی محترم شروال صاحب سره دی پدې کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نه تثبیتي چې دا شکه کار دی او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بوش پر عام وګړو باندې ظلم کیږي موږ د دې جدن مخالفت لرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارتزاقي مواد ارزه شي.
د سوداګرۍ خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
ازادي راډیو کارکون اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می ذاکر اللہ درودا د ننګرهار ولایت درودا ولسوالۍ د کترزی د کلی فضال د غزګا پیا لگے دلی د دریب کال له خونه پاره شوې. دلته خلک د ډیر د زنګ وهلو د انټرنیټ مشکل سره مخامخ دي. ما د مسئولو چارواکو نه هیله ده چې دغه پایې من کفال کړي.
السلام علیکم د رادیو ازادي ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بال سلامه دا گزارش دے زما چې د نوې حکومت سره افغانستان خلک ډیر بیکاری سره مخ شو. دلته کارونه نشته. خلک دی وخت ډوډۍ د پاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هیوادونو سره داسې خبرې وکړي چې زمنګ د افغانانو د پاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاری ویزو زمينه برابر کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دې د پاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه علی محمد ارمان یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. نور زموږ دا مشکل دی د آزادی رادیو نو غوښتنه لرې دا پیغام زموږ رادیو کې نشر کړي او دغه د ویزو ستونزه ده. ورور د افغانستان کاروبار نشته دی. موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واړو. دم خپله خپلوان دي هغې تپوس هم وکړو. هلته بنډیانو کې کارونه دي هغه هم وکړو. زمونږ د پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو زمونږ د سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. ما دغه پیغام د نوم درته نه ښیم. د باګرامۍ ولسوالۍ د شیوکې د کلي سره خبرې کوم. خواهش کوم چې دغه زما پیغام په لنډو لنډو ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کې. درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده. شریعت ده که اسلام نه منی هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده. نه کېږي نه داسې مسلمانۍ کې شته. ابله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه ابله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم مې درته نه اخلم. د دولزۍ قریه شیوکې دولزۍ قریه د ولسوالۍ باګرامۍ پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدین ورته وایي که طالبان ورته وایي هر څه که بولي دغو یو کورلا ډوله یا ټوړي ډوله موټر په باګرامۍ ساحه کې چپه کړی و. پاسه بیا په یو ساده لږ ده سبیزي چارهی دو ارزان قیمت ته جړی کې او ماښام راځي. ماښام ټیم کې راځي دی کرنګ راوسته جګی په بایسکل روان ده. دی نیولی چاله دایش هم ونیو. تا باندې م شک ده تا غوندې دایش موږ نه د ما بس نه تښتېدلی او همدغلته یو سوک او لغت او په سوکمو دې خوله باندې په سوکمو په دې سترګو په دې مخ باندې والی او په دون مخې پرې پړسولی و. بیا یې بولی او بیا پرې څه خپلوان اغلی و. ورته ویلي چې دا خو ډېر ساده لږ ده لیونترا غوندې لیونی یم ده. وای زمانه ته که کوي تاسو مسر لاړ شي. ګوره دا مسلمانۍ نه ده. ویني صاحب بویزا تحقیق ترې نه وکړه. بیا چې ثبوت یې ونه خطره وبوله خوشی کړه. دوی بوت یوه شپه یوه ورځې بندې کړی و. عملته هم وهلی و سخ وهلی و. بیا چې د کتې چل ده و که څه شی ده دا شژدرک ته یې بولی و. دونه موږ اوس دا درک وکړه. شژدرک ته یې بولی و. شژدرک د پل محمد خان دلته یې بولی و او دلته بیا ډېر وهلی و. بیا چې راوښکه موټر کې راچولی سترګې پې پټې کړې دي. چپلک یم تېنه اخیستې موبایل یم تېنه اخیستې.
د هرات ولایت څخه موږ ورور لس زره کوره مهاجر دلته پراته یو. بې ځایه کونډې و رندې و یتیمان و. بې بدبخته خلک دي چې ټول بې ځایه سوي دي او د بادغیسو د پاریاب د غور او د څو ولایتو څخه راغلي. دلته شی نه لري. خوراکي مواد نه لري. یوه بوجي وړه کومک ورسره سوی دی. په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړې. نه هم نغدي کومک کړی نه هم د بل شي کومک کړی. که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي. چیرې مواد دی سوی تغذې دي د کوچنیانو هغه هم په یو داسې شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترینه و بیکاره شی به هغه راوړي و دا کوچنیان ته ورکوي. څوک د چا خبره هم نه اوري. موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي او ستاسو د رادیو له لارې څخه خلک توجه و دغه ته وکړي. مسؤلین او زموږ سره یو اندازه کومک وشي. نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شی د خوراک لرو. کوچنیان مو را باندې ژاړي در به دره دلته سره ناشي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420 21 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00420 21 24 115.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420 22 11 24 115. شمیره بیا وایم: 00420 22 11 24 115.
در دچینارو دیا پوتو سرو غمو
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ساعت 5 عصر است.